شکر میکنم و همچنین
سلامونو وقت مبخیر در افغانستان پا وقت مزگر سلور بجوشی تاس ازاده ایراری تا غاگی است مخ که درده چی در قرآن مطالب تلر شو خبرونه در ملگر ملتونه دو شریق قنو چارو در امقاگی در ایا او چاوایی سویس افغانستان برای دو شریق ورسول صندوق سره در دو شریق در میلیون سویسی فرانکو پندازه چی شوخوا دو شریق پاک میلیون دلار کیگی نور مالی مرسته کرده دو چا افغانستان څنګه نن د شمه په خپل اکسپانه لیکلی چې دا مرسته به په افغانستان کې د اړو کسانو پر لاسنیوي د پاموړ اغیز ولري او چا تیرونی ویلی و چې 2015 کال کې به په افغانستان کې 2.9 میلیونه خلک چې د غیواد د ټولو وګړو تقریبا نیمه برخه جوړوي د خپل بقا لپاره بشري مرسته اړتیا ولري. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی په کابل کې د سعودي عربستان له سفیر فیصل طلاق الباقمی سره د کتنې پر مهال پاتې کې د افغانانو لپاره د غونډې زیاتېدو غوښتنه وکړه. د وزارت په یوه بیان کې ویلي چې ښاغل متقی پر یکشنبه د غونډې په جریان کې د سعودي حکومت غوښتل چې په هغه وخت کې میشه افغانانو ته د قونسلي خدماتو په برابرولو کې همکاري وکړي. د بیان په یوه برخه کې د سعودي د سفیر په وینا راغلی چې ویلي دی هیواد یې غواړي په بیلابیل برخو کې له افغانانو سره مرسته وکړي. په دې باب نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د سعودي سفارت هم د دې غونډې په اړه تبصره نه ده کړې. سعودي عربستان د مرغومي یا جدي پر دوه منیټه په افغانستان کې خپل سفارت بیا پرانیست. پر افغانستان د طالبانو بیا واکمنۍ وروسته هیڅ واد د ډلې لنډمهاله حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. سعودي عربستان یو لاغو درې ودونه و چې په 1990 لسیزه کې د طالبانو لومړی حاکمیت په رسمیت پیژندلی و. نور دوه ودونه متدربې مرد او پاکستان و. د ایران یو چارواکی ویلي چې ایران ته د پولو لاري د بیا ستاده کډوالو نه نوتل سفر ته راټیټ شوی دی. د ایران د انتظامی ځواکونو عمومي قمندان احمد رضا رادان پرون یکشنبه ویلي چې پر پوله به د بیا ستاده کډوالو د داخلېدو د مخنیوي لپاره ټول امکانات وکړول شي. د ایراني رسنیو د راپور له مخې ښاغلی رادان په یو کانفرنس کې ویلي چې د ایران له پولو د بیا ستاده کډوالو د مخنیوي لپاره پرمختللي امکانات کارول شوي دي. تر دې مخکې د ایران چارواکو اعلان کړی و چې له افغانستان سره په 300 کیلومتره پوله د خنډ جوړولو کار پیل شوی او تر اوسه پر 50 کیلومتره پوله دغه خنډونه جوړ شوي دي. ایراني چارواکو په زمري میاشت کې ویلي و چې له افغانستان سره پر پوله د موانو جوړولو کارونه به په دریو کلونو کې بشپړ شي او دا کار له افغانستان سره په تفاهم کېږي. ایران په وروستیو کې د بیا ستاده افغان کډوالو ډله ایز اخراج چټک کړی دی. ایراني چارواکو ټینګار کړی چې غواړي چې باندې 2 میلیون افغان کډوال د روان لمریز کال تر پایه له ایران څخه وباسي. د کډوالې نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د جګړې له امله د سودان په جنوب کې له روابا خرڅخه زرګونه کسان تښتېدلي دي. د ملګرو ملتونو دغې ادارې پرون یکشنبه وویل چې په تېرو 15 ورځو کې د شمالي کوردافان ایالت له دغه ښاره له 0 څخه تر 3 پورې کورنۍ بې ځای شوي دي. په روابا ښار کې د سودان د پوځ او د چټک ملاتړ ځواکونو ترمنځ سازه نښتې تېره اونۍ پیل شوې. په نهال کې په الجزیره مرکزي ایالت کې د سودان پوځ پرمختګ کړی دی. پرون یکشنبه د سربیا په پلازمینا بلکارت کې د لزګونو زر متارزانو د خپلو ګرځنده تلیفونونو څراغونه ولګول او د اورګاډي تمځای د چت نړېدو د قربانانو د یاد لپاره د 15 دقیقو لپاره چپتیا غوره کړه. دوی په دې پیښه کې چارواکي په ناغړۍ تورنوي. دا لاریون د بلګارات دولتي پانتون د مسلانو لخوا تنظیم شوی و او برخوالو غوښتنه کوله چې د پیښې عاملین باید عدالت ته راکش کړلی شي. دوی د پرمختګ په نوم د سربیا واکمن ګوند چې مشري یې ولسمشر الکساندر وجی چې کوي په فساد او خپلوي پالنه تورني هغه تور چې دغه ګوندې ردوي. د 2023 کال د نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه تمځای نوې ترمیم شوی. کانکریټي چت د نړېدو له امله 14 کسان مړ شوي او درې نور ټپي شوي دي. د لوبلو ډګر بیا بارسلونا 15-2 پر وړاندې په نتیجې سره په 2015 میلادي کال کې د لومړی ال کلاسیکو ګټونکی شو او د هسپانیې په سوپر کاپ کې په خپل 15مه بریا ومنځله. په سعودي عربستان کې تېر شپه د هسپانیې د سوپر کاپ په پایلوبه کې بارسلونا او ریال مادرید د بل سره مخامخ شول. کلیان امپاپي د ریال مادرید لپاره لومړی ګول په 15مه دقیقه کې ووهه او د بارسلونا لومړی ګول د بارسلونا ځوان ستوري لایمن یمال په 28مه دقیقه کې ووهه. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلای شئ. افغانستان کې د روان ژمي په درشل کې د بیوزلو اندېښنې
یو 15 کسیزې کورنۍ سرپرست ملا تر اوسه پورې مونږ یو من لرګی هم نه دا اخیستی او نه مو ورته وسه کې.
د لوی لارو د موټر چلوونکو له ستونزو مو هم خبر وو او د سړکونو د پشت پل رغول کیدل.
سازمان ملل متحد تخته های گوش خود بیرون بکنن، صدای آنی فوری مردم مظلوم افغانستان را بشنوند.
خبروان کرتن و راپورن حمله رو
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي سږ کال په لومړیو درېو میاشتو کې ځینې روغتیایي ښوونیزې خوراکي او د سرپناه لپاره بشري مرستې د قطع کېدو له خطر سره مخ دي. اوچا په یوه تازه راپور کې اندېښنه ښودلې چې د بودیجې نشتوالی په افغانستان کې د دوی پر دغو ژوند ژغورونکو مرستو ژوره اغیزه کړې ده. بل خوا یو شمېر بېوزله افغانان وایي د ژمي په دې سختو سړو کې د ګڼو اقتصادي ستونزو له امله لازمه روغتیایي خدمتونو مناسبې سرپناه او کافي خوړو ته لاسرسی نه لري. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په افغانستان کې ژوند ژغورونکو برخې د قطع کېدو له ګواښ سره مخ بللې او ټینګار کړی چې اضافي مالی ملاتړ ته اړتیا لري. اوچا پرون یکشنبه د جنوري په 12مه یو راپور خپور کړی او پکې ویلي دي چې د روان 2015 میلادي کال له جنوري تر مارچ میاشت پورې ځینې مهمې روغتیایي، تعلیمي، خوراکي، د تغذیې او د سرپناه مرستې د بودیجې د نشتوالي له امله د قطع کېدو له خطر سره مخ دي. اوچا په خپل دې راپور کې زیاته کړې چې ځینو ځانګړو بشري مرستو د رسولو لپاره د سیمه ییزو لوجستیکي ننګونو او د ترانسپورت د اوږدو مزلونو له امله مهم اضافي تمویل یا مرستو ته اړتیا لري. دغه اداره زیاتوي که چیرې دا اضافي مالي ملاتړ ترلاسه کړي د مرستو رسولو په برخه کې رامنځته سوي خنډونه به یې کم او د اړتیا وړ سیمو ته به یې توکي او مرستې په اسانه ورسیږي. د ملګرو ملتونو دغې ادارې ویلي چې په روان کال کې 14.8 میلیونه افغانان چې د هیواد د نفوس نږدې یو پر درېمه برخه جوړوي خوراکي او نیزو مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې په افغانستان دننه یو شمېر بېوزله افغانان هم د زمي پر روان سوړ موسم کې د ګڼو بشري ننګونو له امله شکایت کوي او وایي چې کافي خوړو، مناسب سرپناه او لازم روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی ستونزمن سوی دی. د کابل ښار اوسیدونکي رحیم ازادي راډیو ته وویل
د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست ملا تر اوسه پورې مونږ یو من لرګی هم نه د اخیستې او نه مو ورته وسه کېږي. مونږ په درې وخته خوړو کې یو وخت خوړو ته لاسرسی پیدا کو په ډېره مشکل او په ډېر تکلیف باندې. متاسفانه نړیوال مرستې چې راځي په هغې کې هم مونږ سوګنه نیسي. تاسو یقین په خدای وکړئ چې ډېری د مونږ مریضان ژوند له لاسه ورکوي د همدغې وجې نه چې مونږ ډاکټر ته لاسرسی نه لرو، مونږ پیسې نه لرو چې مونږ ډاکټر ته لاړ شو. د مونږ بچیان بوټونه نه لري، جمپر نه لري، د مونږ بچیان جرابې نه لري. تاسو یقین په خدای وکړئ په دې سیمې کې د مونږ ماشومان، د مونږ زنانه، د مونږ
او چا دغه شان ټینګار کړی چې د افغانستان د اقلیم ناورین بشري وضعیت لا زیات ننګوي او یوازې بشري هڅې او مرستې د اقلیم له امله رامنځته سوي زیانونو او زیانګالو ته د رسیدو لپاره کافي نه بولي. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي نفیسه چې د سیلابونو او بارانونو له امله کورې ویجاړ او اوس کابل ته بې ځایه سوي هم وایي چې د سرپناه د نشتون تر څنګ یې بې وسلي هم ژوند سخت ننګوي.
منګا ورانسو اوس کابل سیمه کې او دغه خیرخانه سیمه کې ژوند کو او جمعره رسیدلې ده. هوا یخنی دی او سمزما ماشومان سم کالی هیڅ نه لري. منګا ډیر بیواز خلک سو اوس هیڅ نه لرو خوړو دل ته پوخار ته من سره تاسو پورې مرسته شوه نه ده. ډیر په سخت ورځ تیرو.
د افغانان لنړیوالې دارو مرستندوی بنسټونو د طالبانو له حکومت د عاجلو بشري مرستو غوښتنه کیدی. او چاله دی وړاندې د جنوري په شپږمه په خپل یو راپور کې د غشان اندېښنه ښودلې چې روان میلادي کال به 22.9 میلیونه افغانان یا د نفوس سمه نیمایي برخه بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا ولري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمیر موټر چلوونکي وایي په سړو ورځو او درنو واورو کې دوی په طوفاني هوا کې د ساتون لپاره آن یوه شپه ورځ له مسافرو سره په لویو لارو کې بند پاتې دي او له ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي. خو هغه موټر چلوونکي چې په لویو لارو کې د موټرو چلول کلونه تجربه لري وایي چې دا د شان ستونزو څخه د مخنیوي لپاره موټر چلوونکي باید په لویو لارو کې د سفر پر مهال ټول اړین سفري توکي له ځان سره ولري. نور جزئیات د سنا ککړ په راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې هر کال د هوا په سړېدو سره درنه واوره، واوره ښویېدنه یا برف کوچ او سخت طوفانونه په لویو لارو کې د موټر چلوونکو او مسافرو لپاره ستونزې رامنځته کوي، یو شمېر موټر چلوونکي په لویو لارو په داسې حالاتو کې د بند پاتې کېدو کیسه کوي. پرویز چې د کابل مزار شریف په لویه لاره موټر چلوي وایي دوه کاله وړاندې چې د سفر د اړتیا وړ توکي د واورې او طوفان په ورځو له ځانه سره نه درلودل، د سارنګ په لویه لاره له ستونزو سره مخ شو او د زنځیر یا چین د نه درلودو له امله خپله دی او موټر یې زیانمن شول.
دو سال قبل بود که از کابل طرف مزار شریف می رفتم.
دو کال وړاندې د مزار شریف خواته روان وم. سالنګ کې واوره ورېدلې وه. د دې لپاره چې زنځیر مې نه درلود ډېرې ستونزې مې ولیدې. داسې وضعیت و چې خلکو یو بل سره مرسته نه کوله. تونل ته لا نه وم رسېدلی چې موټر وښوید او هم ماته زیان ورسېد هم موټر ته. دا زما یوه ترخه خاطره ده.
موترم تاوګور شت بسیار یک خاطره بد از دارم.
خو یو شمین موټر چلوونکی چې کلونه په لویو لارو د موټر چلولو تجربه لري وای موټر چلوونکی باید داسې حالاتو کې د سفر پر مهال له ځانه سره ټول اړین وسایل او امکانات ولري څو له ستونزو سره مخ نشي. سمیع الله چې 15 کاله کېږي د کابل کندوز په لویه لاره یو مسافر وړونکی موټر چلوي، ازادي راډیو ته وویل
مشکلات های اخباندی
د یخ واوري او طوفانونو ستونزې ډېرې دي، په ځانګړې توګه د سالنګ په لویه لاره کې. نو موټر چلوونکي باید چاین د تیلو بشپړه ټانکۍ، د اړتیا وړ امکانات او یو شمېر خوراکي توکي ولري. امکان لري چې کله د یوې شپې ورځې لپاره ودرېږي. د هوا پمپ درلودل هم اړین دي. امکان لري ټایر پنچر شي، هغه باید نوي او سپنجي ټایرونه هم له ځانه سره ولري.
ځینې مسافر وړونکي شرکتونه د بیلچې، د موټر کاګلو کیبل او د ورته نورو وسایلو په درلودو هم ټینګار کوي او د لومړنیو طبي مرستو د وسایلو درلودل هم ډیر اړین ګڼي. دوی وایي چې دا وسایل د ترافیکي ګڼې ګوڼې، واورې او سختو طوفانونو پر مهال د موټر چلوونکو سره مرسته کوي چې په اسانۍ سره خپل مسافرین له ستونزو وژغوري. عبدالقاهر ستاری د یو مسافر وړونکي شرکت رئیس دی چې د کابل شمالي او شمال ختیځو ولایتونو په لین کې فعالیت کوي. نیټینګار کوي چې د دې ټولو وسایلو د درلودو سربیره موټر چلوونکی باید د موټر چلولو ښه مهارتونه ولري او د سفر په ټولو برخو کې مسلکي روزنه ولري. نوموړی د طالبانو پر حکومت او خصوصي سکتور غږ کوي چې موټر چلوونکو ته د اړینو مهارتونو د زده کړې زمینه برابره کړي.
په نور هیوادونو کې انستیتیوتونه لولي څو ډرې ورشي، خو په افغانستان کې د ترانسپورټ وزارت لخوا د انستیتیوتونو نه دي جوړ شوي. موږ یوه اونۍ وړاندې هم د سوداګرۍ خونې ته ورغلو او وړاندیز مو وکړ چې داسې انسټیټیوټونه جوړ شي تر څو موټر چلوونکي تجربه پیدا کړي او یو څه زده کړي. انسټیټیوټ زده کوونکو ته د تودوخې او یخنۍ په اړه ټول شیان تدریس کوي او دوی تجربه ترلاسه کوي.
سکل د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو سره د کابل او همدارنګه د ولایتونو له مرکزونو سره د ولسوالیو مواصلاتي لارې څو ځلې د سختو واورې او طوفانونو له امله تړل شوي چې موټر چلوونکي او مسافر یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د طالبانو حکومت د فواید عامې وزارت له ښاریانو او موټر چلوونکو غوښتي چې د لویو لارو په ځانګړي ډول له سالنګونو د تېرېدو پر مهال ژمني تجهیزات له ځانه سره ولري او د ترافیکي قوانینو په رعایتولو، د زنځیر یا چین په کارولو او د دغې لویې لارې د مسؤلینو د لارښوونو په مراعاتولو سره خپل ځان خوندي کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کونړ سرکڼو ولسوالۍ اړوند د پشت پل بیا رغول کیږي. یاد پل چې په 2010 کال کې د نړیوالو ځواکونو په مالي لګښت جوړ شوی، د 2023 کال په جون کې اوبو پر ملا مات او د موټرو له تګ راتګ یې وویستلو. یاد پل 150 متره اوږدوالی او 6 متره پلنوالی لري چې په برکت یې د کونړ سیند د دواړو غاړو پرتې سیمې سره نښلولي او د لسونو ډېرې ستونزې حل کړې دي. د ځایي اوسېدونکو په وینا له کومې ورځې چې ویجاړ شوی، له هغو وروسته یې بیا مزلونه او کړاوونه زیات شوي او ترمیم شي ل ډیر وسنتي وبرخه ماشي په کونړ کې د ټولګټو چار مسلې وای چې پول لپاره بودیجه ځنګړې شوی او یو ودانی شرکت سره قرارداد هم لاسلیک شوی دی. نور تفصيل په دې راپور کې.
په کونړ کې د سرپرست حکومت د ټولګټو چار ریاست مسولین وای د پښید پول چې نږدې دو کال وړاندې په سین کې د اوبو زیاتوالي لامل پرملا مات شوی وو د بیا رغولو قراردادي یو افغاني وداني شرکت سره کړی دی. د یاد ریاست مشر قاری قدرت الله معاذ د یک شنبه پورز د مرغومی په درشتمه ازادي راډیو ته وویل
په شت پوله شریه هغه ترمیمیږي هر کومه پای چې خراب و ورسمی د ری سروي ډیزاینر سره شوی بودجه راغلی او شرکت تور کړی شوی ته ضرورتي مراحل هم سر رسیدلی او امید ان شاء الله په دغه دوه درې سره ورځې نیم عملن کار شروع شي.
خاغلی ماسک څه هم پر پول د کیدون کې لګخت پاره څه ونه ویل خو وی ویل چې ډیر زر به پریکار پیل شي او د خلکو ستونزو ته به د پای ټکی کیږي. د سیمې اوسیدونکو هم خوختي چې نړیدلې پول ورته بیا رغول کیږي او وګده مزلونه لنډیږي. محمد یوسف ازادي راډیو ته وویل
د پښت پول د تیرو څوکن رئیسی یو بیاناسته وو د پښت دواړه طرف ولسین هم د پښت خلک هم د نرن خلک د ریزیت سن سره مخامخ وو. په دې په باندې د مریضانو د محصلینو متعلمینو د معلمینو د نور عام ولس تګ راتګ ډیر مشکل شوی وو. د خدای په فضل سره ان شاء الله په نږدې راتلونکي ور باندې کار شروع کیږي بیرته ترمیمیږي. په دې برخه کې د ولسونو نه د مشرانو نه د علما کرامو نه د ځوانانو نه ډیره مننه کوو چې هلې ځلې وکړلې. د اسلامي امارت هم ډیره مننه کوو چې د ولسونو رسغه کې واورید.
د پښید یو بل اوسیدونکي حیا الدین ملال راته وویل په پول کې د پیدا شوو تخنیکی مشکلاتو او د دېستنې ډوبېدو سره سمي حکومتي چارواکو څخه د پول بیا رغولو د پاره غني غوښتنې کړې وي. اوس وخت چې غږ واورېدل شو او په پول کار پیل کیږي خو لاروند مسولینو غواړي چې د رغنیزو چارو په سمه توګه څارنه وکړي څو د تیر په څیر بیا د رنګېدو ګواښ سره مخ نشي.
زموږ د پښت د کلي اوسیدونکو او د خوښه اړوند څومره نور غټو واړه کلي چې دي د سیمو ته خلکو تګ راتګ نشو کولای د ډیرو ټنزو مشکلاتو سره مخامخ وو. ډیر د خوشحالۍ ځای دی په دې هیله چې د پل چارې په خو اساسي شکل باندې سرته ورسیږي. هغه شرکت چې په دغه پل باندې کار کوي د دې د مسولینو او د دې د کارکونکو نوم هم دا هیله او خواهش دی چې خو معیاري کار وکړي تر څو پورې چې مونږ دغه سی یو حالت بیا تجربه نکو چې زمونږ په پل کې بیا کومه تخنیکی ستونزه پیدا نشي.
د یدونې د چې له 2001 څخه تر 2013 پورې د کونړ پر سین د نړیوالو ځواکونو په مالی لګښت د پښید زیړی بابا خاص کونړ حکیم آباد مروري شولتن او ساو پلونه ورغول شول چې لډلې د زیړی بابا مروري او ساو پلونه یو کال هم د کونړ سیند شدت تټین نشول او پملا مات شول. د شولتنې په 2020 او د پښېدې په 2023 کال د ورته برخلیک سره مخ شو. د مروري پل هماغه وخت بیرته ورغول شو. د شولتن پر پل دوه کاله وړاندې استحکامي پل ولګول شو. چارواکي وایي د زیړی بابا او پښید پلونو باندې به هم په همدې اونۍ کې کار پیل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
راپورونه وایي په دوحه کې د مذاکرو پر مهال په غزه کې پر اوربان او د پاتې یرغمل شویو د خلاصون پر سر پرمختګونه شوي دي. ریوټرز خبري اژانس راپور ورکړی دا پرمختګ وروسته له هغه وشو چې د اسرائیل د استخباراتي ادارې مشرانو د منځني ختیځ لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ استازي او د قطر صدراعظم تېره شپه په خپلو کې خبرې وکړې. تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن پرون یکشنبه د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره د اوربان پر موافقه او د پاتې یرغمل شویو د خلاصون پر سر تلیفوني خبرې وکړې. تفصیل پر راپور کې
یو چارواکی ویلي قطر چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د غیر مستقیمو مذاکرو منځګړیتوب کوي په غزې تړانګه کې د اوربند د ټینګښت او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره د موافقې نهایي مسوده اسرائیل او حماس ډلې ته سپارلې ده. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. دغه چارواکي نن دوشنبه روټرز خبري اژانس ته ویلي په دوحه کې د مذاکرو پر مهال وروسته له هغې پرمختګ وسو چې د اسرائیل د استخباراتي ادارو مشرانو د منځني ختیځ لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ځنګړي استازي سټیف ویټکاف او د قطر صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی تیر شپه پر دې موضوع بحث وکړ. بل لوري ته اسوسییټډ پریس خبری اژانس نن د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د امریکا متحده ایالاتونو او عرب هیوادونو منځګړو د اوربند او د پاتې یرغمل سوي د خلاصون پر سر په موافقه کې د پام وړ پرمختګ کړی، خو لا کومه موافقه نه ده سوې. د دغه راپور له مخې درویو چارواکو د دغو پرمختګونو د خبر تایید کړي او ویلي دي چې را روانې ورځې به په غزه کې د 15 میاشتنۍ جګړې د ختمولو لپاره مهمې وي. دغه چارواکو د خپلو نمونو نشولو په شرط له اسوسییټډ پریس خبری اژانس سره دغه خبرې کړي، ځکه د دغو مذاکرو په اړه د خبرو اجازه نه درلوده. اسرائیلی رسنیو هم نن په خبرو کې د پام وړ پرمختګ راپور ورکړی دی. تر دې مخکې سپینې ماڼۍ ویلي و چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د یکشنبې په ورځ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره ټلیفوني خبرې وکړې. روټس خبری اژانس راپور ورکړی، امریکایي چارواکي هڅه کوي چې د جنوري پر شلمه د جو بایدن د ولسمشری دورې له پای ته رسیدو مخکې د یرغمل سویو کسانو د خلاصون او په غزه کې د اوربند په اړه پر یو موافقه سره وسی. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې بایدن او نتانیاهو د فلسطینیانو په قلمرو کې د جګړې د پای ته رسولو او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره پر یو موافقه د سلا کېدو پر هڅو بحث کړی دی. د بیان له مخې ولسمشر جو بایدن په غزه کې د اوربند پر بیړنۍ اړتیا، د یرغمل سویو پر خلاصون او سیمې ته د بشري مرستو پر زیاتېدو ټینګار کړی دی. اسرائیل وروسته له هغې په غزه کې پوځي عملیات پیل کړل چې لومړی حماس ډلې د 2023 کال د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل ناببره حمله وکړه. لږ تر لږه 1200 کسان یې ووژل او تر 250 زیات کسان یې یرغمل کړل. د فلسطین روغتیایي چارواکو په وینا په غزه کې د جګړې له پیل راهیسې له 6400 ډیر کسان وژل شوي دي. د جګړې په نتیجه کې د فلسطینیانو د دغه قلمرو ډیره برخه ویجاړه شوې، ډیری وګړي بې ځایه شوي او یو بشري بحران رامنځته شوی دی.
ځنه په یم چې دی ولې د مکتبو ته اجازه نه ورکي او کتل ته چې د زمر سره حکومت یو غړی ناسې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي. یو خوشا د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوش؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته یې کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له اساسي رالو.
تاسو کولی شئ د ازادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب سایټ سلول ساته همې وګورئ همې ولولې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په افغانستان کې شمیر کتاب لرونکي وایي د نور کتابونو په پرتله ناولونه ډیر مینهوال لري او خلک یې غواړي. یو شمیر ځوانان هم وایي ناول لوستل یې خوښیږي ځکه تلبسه لري او په خبرې د ژوند له تجربو یې خبروي. دا چې په افغانستان کې د ناولونو لوستونکو مینهوال ډیر شوق ډیر شوي، افغان ناول لیکونکي وایي یو خبرې غني او وایي چې په نوره نړۍ او ټولنه کې له پخوارۍ سي ناولونه ډیر لوستل کېدل. نور حال د دې سپوږمۍ پر پور کې
د ژمي یخه هوا، خټین کور، د لمدې خاورې وګم، سندلې، د شمې رڼا او د ناولونو لوستل دا هغه څه دي چې فرزانې د ژمي په یخ موسم کې ځان ته ملګري ګرځولي او د خیال فضا یې پرې رنگینه کړې ده. دا چې د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکي د وایي ناولونه یې ډیر خوښیږي او د شپې له لوستلو پرته سترګې خوب ته نه ورځي.
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکې رامنځته کیږي. ډېر څه ترې زده کوم. هغه څنګه متل د پښتو کې کنه وایي چې بختوري په نور ویني، کم بختوري په نور ویني او کم بخت په ځان باندې ویني. نو دا قصه راستن موږ ته یوه تجربه راکوي چې دغه کار دغه څه ښه ده دا بد ده، که داسې وکم ښه به وي، که داسې ونه کم نو بد به وي. کنه مکمل یوه تجربه موږ ته راکوي. نو دغه ناول لوستل یا قصه لوستل د دې لامل شي چې بیا زه دې ته اړتیا نه لرم چې یو څه تجربه کړم، که نه بیا پس لغه نه په دې باندې پوه شم چې دا ښه و یا بد و. نه، په همدې قصې کې مې لوستې وي او زه داسې یو څه سره چې په خپل ژوند کې مخامخ شم یا بل څوک رانه مشوره وغواړي کولای شم چې زر ورته جواب ورکم. او بل نه چې د ناولونو لوستل دا چې ګټې لري که نه، موږ ته تجربې راکوي یا له فرهنګ و عناناتو سره هم بلدوي، یا دا چې زمونږ د لغاتو ذخیره ډیروي، یا دا چې مونږ خوند ترې اخلو چې کله یې لولو.
د پلازمېنې بل اوسېدونکی حسیب الله هم په ناول لوستلو روغ دی. دی وایي ناولونه یې د تلوسې له امله ډېر خوښېږي او همدا تلوسه یې کتاب سره ساتي.
د ما د ناول کتابونو سره ډېره زیاته علاقه ده. چې کله هم زه کتاب پلورنځي ته ځمه نو ناولونه لولمه، ځکه چې ناول ما له مطالعې سره بوخت ساتي همیشه، او نسبت له نورو کتابونو نه د ناول کتابونه ما ته یو څه په زړه پورې دي، دلچسپه دي. کله چې زه یو ناول لولمه او مطالعه کوم نو علاقه مې زیاته سي، هغه ناول باید حتما ختم سي، نو په دې خاطر همیشه ما مطالعې سره بوخت ساتي.
په افغانستان کې یو شمېر کتاب پلورونکي هم وایي چې د نورو کتابونو په پرتله ناولونه ډېر مینهوال لري او خلک یې غواړي. په کابل کې د سروش په نوم د کتاب پلورنځي مسؤل نجیب الله زیرک ازادي راډیو ته وویل
د وروستیو کې د ناولو یا د عامو کتابو د انګیزه بخونکو کتابو پروشات لیلی خصوصي دي، بیا بل خصوص د ژمي په وخت کې خلک له نورو کارو وزګار وي نو کتاب لوستلو ته مخه کوي. د دې برخې کتابونه چاپ هم ښه وي، ځکه دغې برخې کتابونه عام لوستونکي ډېر لري، نو عام کسان چې په ټولنه کې هغه ډېر وي، هغه که دکاندار وي، که محصل وي، که دهقان وي، یا دغسې یو بل وړ او کوچنی مصروفیت ولري، هغه که هغه علاقه وي چې کتابونه مطالعه کوي، بالخصوص تر هغو کتابو چې هغه تخصصي وي.
ننګرهار کې د مازدیګر په نوم کتاب پلورنځي خاوند عزت الله زواب هم دا خبره تاییدوي.
رښتیا هم ناول پخوا هم ډېر زیات لوستونکي لرل، اوس وخت کې نسبت نورو مسلکي علمي کتابونو ته ناول بازار ښه دی، یعنی ناولونه ډېر لوستونکي لري.
په جرمني کې میشت ناول لیکونکی محب الله زغم دا یو ښه خبر ګڼي او وایي چې په نورو نړۍ او په ټولنو کې له پخوا راهیسې ناولونه ډېر لوستل کېدل او اوس هم ډېر مینهوال لري. ښاغلي زغم ازادي راډیو ته وویل
دا اوس هم چې په اروپایي هیوادونو کې په اوږدو مزلونو کې په سفر کې د په ترین کې یا په بس کې سفر کوي، وینې چې اکثر خلک کتابونه په لاس کې وي، ناولونه وي لولي، او له دې ور هاخوا په کورونو کې د ناول لوستلو فرهنګ په نورو ټولنو کې له پخوا ډېر عام و. خدا چې اوس په افغانستان کې ځوانان دې ته هڅېدلې دي چې ناولونه ولولي، دا ډېر ښه خبر دی. مسله دا ده چې ناولونه معمولا تلوسه لري او د ژوند یوه عمیقه تجربه له سړي سره شریکوي، او د انسان تخیل، تفکر، منطقي استدلال، عواطف، دا هر څه ورسره روزل کیږي.
ناول یو ادبي ژانر دی چې د واقعیت او خیال پر بنسټ موږ له پیښو سره آشنا کوي، کرکټرونه راپیژني او د ژوند بیلابیل اړخونه بیانوي. د کره کتونکو په وینا لنډه کیسه داسې ده لکه د شپېلۍ غږ، او ناول لکه د موسیقۍ د کورس ساز. ناول له لویې ونې سره هم تشبیه شوی دی. ناقدان وایي لنډه کیسه لکه د ونې څانګه او ناول لکه ټوله ونه. ناول یوه لاتیني کلمه ده چې د نوي یا تازه معنا ورکوي. په ولسمې او اتلسمې پېړیو کې زرو خیالي کیسو د اوسني ناول بڼه خپله کړه، او بیا په نولسم او شلمه پېړۍ کې ناول په بیلابیلو ډولونو وویشل شو، لکه تاریخي، ساینسي، فانتزي، عشقي او داسې نورو.
مخکې په افغانستان کې ایرانی پولیسي ناولونه ډېر لوستل کېدل او له نورو ژبو به هم پښتو او دري ته ژباړل کېدل، خو په وروستیو څو لسیزو کې په ډېر شمېر سره افغان لیکوالو هم ناول لیکنې ته مخه کړه چې یو شمېر یې ښه وځلېدل. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په وروستیو کې د ځینې کتابونو په خرڅولو بندیز لګولی او له کتاب پلورنځیو یې ټول کړي دي، چې د یو شمېر کتاب پلورونکو په خبره د ناول په ګډون په محدود شمېر سره داستاني آثار هم پکې شامل دي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
تا 15 دقیقه بعد خبرونه در تامل رخوس خبرونه. سلام و وقت مبخیر. د افغانستان په وخت سلور نیم بجې شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي سویس افغانستان لپاره د بشري مرستو له صندوق سره د 2.3 میلیونه سی سی فرانکو په اندازه چې شاوخوا 2.8 میلیونه ډالره کېږي نور مالی مرسته کړې ده. دوشا افغانستان څنګه نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې دا مرستې به په افغانستان کې د اړو کسانو پر لاسنیوي د پام وړ اغېز ولري. اوچا تیروني ویلي و چې د 2015 کال په افغانستان کې 2.9 میلیونه خلک چې د دقیق بات د ټولو وګړو تقریبا نیمه برخه جوړوي د خپل بقا لپاره بشري مرستو ته اړتیا ولري. د طالبانو د بارنوی چار سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی په کابل کې د سعودي عربستان له سفیر فیصل طلاق البقمی سره د کتنې پر مهال پاج کې د افغانانو لپاره د ونډې زیاتېدو غوښتنه وکړه. د وزارت په یوه بیان کې ویلي چې ښاغلی متقی پرون یکشنبه د غونډې په جریان کې د سعودي حکومت غوښتل چې په هغه وخت کې میشو افغانانو ته د قونسلي خدماتو په برابرولو کې همکاري وکړي. د بیان په یوه برخه کې د سعودي د سفیر په وینا راغلی چې ویلي دي هیواد یې غواړي په بیلابیل برخو کې له افغانانو سره مرسته وکړي. په دې باب نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او د سعودي سفارت هم د دې غونډې په اړه تبصره نه ده کړې.
دو خبرې دی، یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د نن ورځې 25 دقیقې بحث تر شرغ لست پر دې خبره کوي چې آیا د سیمې او نړۍ په سطحه کنفرانسونه او غونډې چې هلته د نجونو د تعلیم پر اهمیت خبرې کیږي د طالبانو دریځ نرمولی سي؟ تیره شنبه او یکشنبه په پاکستان کې هم د سعودي عربستان د یوې غیر دولتي ادارې په مشرۍ یوه غونډه وسوه چې هلته هم په اسلامي هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان کې د نجونو د تعلیم په وړاندې پر پراتو خنډونو خبرې وسوې. دغه غونډه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا د 40 هیوادونو او بنسټونو څخه باندې 150 استازو پکې ګډون کړی وو، د یوې اعلامیې په خپرولو سره ختمه شوه. په دې غونډه کې د طالبانو حکومت ته هم د ګډون بلنه ورکول شوې وه، خو د طالبانو کوم غړي پکې برخه وانه خسته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر دې غونډې انتقاد کړی او ویلي و چې د غونډې هدف افغانستان دی تر څو د طالبانو مشر چې د نجونو پر زده کړو یې سخت محدودیتونه لګولي و شرمیږي. د غونډې د تابعیا کوونکي ټولنې رابعۃ العالم الاسلامي مشر ډاکټر عبدالکریم العیسا ویلي په اسلام کې د نجونو پر زده کړه کوم بندیز نسته او هیڅوک باید د دې لپاره شرعي بهانې ونه لټوي. شیخ عیسا کڅم د چانو مونخیس خو په دې غونډه کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د نجونو پر تعلیم بندیز مهمه موضوع بلل کیږي. اسلام آباد کې دا غونډه داسې وخت جوړیږي چې د 2021 کال اگست پر 15 پر افغانستان واکمن سو طالبانو لا هم د شوزو پر تعلیم او کار بندیز ته دوام ورکړی دی. هغه د دې ترڅنګ په دې وروستیو کې د افغانستان په ټولو طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو او شوزو زده کړې هم نه اعلان کړې. نړیوال په پرله پسې توګه د طالبانو پر حکومت له دې کبله انتقاد کوي او هغوی د میرمنو له بشري حقونو په سرغړونې تورنوي، خو طالبان دا تورونه نه مني. د طالبانو حکومت وایي چې د شریعت په چوکاټ کې شوزو ته خپل ټول جایز حقوق دوی ورکړي دي. افغانستان یوازنی هیواد دی چې نجونې پکې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې نسي کولی او پوهنتونونو ته نسي تلی. په 25 دقیقې بحث کې پر همدې خبره کوو چې طالبانو ولې له نړیوالو غوښتنو سره سره خپل دریځ نرم کړی نه دی، ولې د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار د لګول سوی بندیزونو په اړه ځواب ویلو ته نه دی حاضر، او طالبان ولې د نړۍ له مهمو اسلامي پوهانو سره پر دې موضوع بحث ته نه کښېني؟ په څو شیبو کې له میلمنو سره همدا موضوع څېړو.
azadiradio.com
د 25 دقیقې د باس ملمانه دي د پانتون په خوانی استاد وحید الله زغم دغه راز د شوزو د حقونو فعال پرول واشه کاکړ دوړ ملمنو ته شرغلاست وایم په پیل کې شغل زغم تاسو ترازو ستاسو نظر څه دي چې طالبان ولې په پاکستان کې په ورستي غونډه کې چې دوه ورځې دوام وکړ ګډون ونه کړ
در سنه مخ کې تاسو ته قدرمنو ملمنو ته د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدم ته سلامونه ونی کې هله وړاندې کوم د هر څه نمخ کې واقعا په دا اوس وخت کې کله چې طالبانو په انسټیټیوټونو باندې هم د نجونو لپاره د زده کړو برخه کې په دوه باندې هم بندیز ولګوه او هغه آخري امید چې د نجونو درلوده چې مثلا انسټیټیوټونو کې به درس وایي هغه ورڅخه واخیستل شو نو په دې اوس وخت کې داسې یو کانفرنس جوړېدل او د ټولو اسلامي هیوادونو څخه د علماو راتله لغلته او دغه موضوع د دینی اړخ نه د اسلام د نظره ته بحث لاندې نیول او په اړه باندې په مقابل کې یو غبرګون او یو دریز نیول دغه واقعا څه اقدام دی اما طالبان هغه تعبیر چې دی کوم د دین نه لري او هغه تفسیر چې دی د دین نه لري دی خپل دغه کوم شرایط او کوم محدودیتونه چې د افغانستان کې وضع کړي دوی فکر کوي چې د واقعي اسلام یوازې د پریکټیس کوي په داسې حال کې چې د دوی د ریزونه واقعا د نورو اسلامي هیوادونو او د علماو د خانه په مختلفو وختو کې په اړه باندې خبرګونونه خودل شوې دي او د دوی ډېر د ریزونه د اسلام سره په ټکر کې خودل شوې
ډېر مننه میرمن کاکړ طالبان ولی نه دی حاضر چې پر شوزو او جنو لګول سوي محدودیتونه کم کړي که څه هم د نړۍ اکثره دینی عالمانو له طالبانو په دې برخه کې د نرمښت غوښتنه هم کړې ده
مننه کومه زمانی کې هلی او سلامونه او مننه هلی د چې زما فق تاسو واوري
مشتاوس ش سفر از میربني
مننه په څنګه د توګه د دغه سه پروګرامونو کانفرنسونو جوړول او په تاسو سره چې د ریو نه ګډون کول دا یو لوی ستونزه ده او د افغانستان د غلوي مازل د حل نه کېدلو لپاره او زمونږ د قومونو په منځ کې د یو تفارقې اچول لامل هم ګرځي دلیل دا ده چې په موږ باندې یا زمونږ په پښتنو سیمه باندې بدبختانه ټاپه لګول کېږي چې اکثره د طالبان پښتانه دی فکر کوي چې او سخت دریزه د ژوند لري دا باید زما قدمه کوي چې دا منطقه تاسو ته پیدا کړي دا وامه شمنګ ته تخصص تون سره د دې د لاسه د دې د دریز د لاسه مخامخ تاسو د دې دا دریز په من باندې د خو زبانه په تاسو سره اصلا ستون زمنګ په کولو په باندې کډیره ده او په پراتو سیمه کډیره ده او د دې جبران منګه په پښتني سیمه ډیر ګوري البته ټول افغانستان ګوري ز افغانستان ته په یو ستر کې کورم زما هیواد تریو سوري تریو بیرت سوري لاندې ژوند کوي د دې ایدئولوژیک باورونه د طالبان هیڅ کله د خپل د ریزیاده شریعت د تطبیق په اساس توجیه کوي که څه هم اسلامي نړۍ ډیر علما او د طالبانو تفسیر محدود بولي بل د دې سیاسي کنټرول د طالبان ممکن د خپل د ریز د نارمول په صورت کې د خپل سخت د ریزو په لویانو ملاتړ لاسه ورکي او دریم ټکی بین المللي فشارونه ته دي که څه هم طالبان پر نړیواله ټولنه د خوځو د حقوق د نقص په اړه طالبان باندې نیوکه کړې ده مګر هغه تر اوسه پورې د غوښتنه ته یو تګلارم نه ده تعین کړې او خپل داخلي موضوعات هم نه دي حل کړي او دا غوره نه ګڼي چې د خوځو په مورد کې د ریو سره کینې او خبرې او فکر کوي چې دا زمونږ داخلي موضوع ده بل دلته د زمونږ کلتوري او عنعنوي اغېز دي چې د افغانستان په بعضو سیمو کې د کلتوري ارزښتونو ته متاسفانه چې دی زمونږ د کلتوري ارزښتونو نه تعبیر معنی تفسیری دیو خراب کړی دی او فکر کوي چې چون دیو په دغه کلیوالو سیمو کې ژوند کړی دی د تعلیم او د علمیت نه فقط د یو مدرسې د یو ارخلیست دی د دې سره د دنیا مطالعه او نور نظریات او سره نشته دی د دې په اساس دیو دغه دودیز سخت دریزه انانات چې زمونږ په پراتو سیمو کې دی دیو دا کلک کړی دی او نه غواړي چې دا پلی کې فکر کوي چې دلته ډیره منتصده مرزي
کیږي لکه په کلونو کلونو مخکې چې هم دا خبره کېدل چې خزه کچیرته د بهر روز یا غسړی ته خدای نه خواسته خدای نه خواسته د یو بغیرت ګمان کیږي دغه فکرونه تر اوسه چې دیو د خاري او د راتک سره په دیو لري وساتل شو د خارونو نه دیو تفاصلی ایجاد شوې دیو ته داسې پروژې او داسې کارونه جوړ شو چې دیو خاري ذهنیت مطالعه درس سبق دیو نه لري پاتې شي او همداسې ذهن همداسې پاتې شو چې نسلونه نسلونه زمونږ دغه جنګونه مونږ په دغه بدبختۍ کې ګرفتار کړلو وی ساتلو همداسې وروسته پاتې وساتلو همداسې قید کړلو چې مونږ اوس نشو کولی چې حتی په ملي او بین المللي سطحه مونږ خپل هغه دریز بیان کړو او قانع کننده دلایل ولرو چې دیو سره مو قانع دلایل نشته دی ځکه ټوله اسلامي نړۍ یو طرف ته ده تاسو فکر وکړئ چې دی کې څوک ګناهګار دی
بلتا سو د دلایلو خبر وکړو بخشي د دلایلو خبر مو کړ شغل زغم د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر پوار ور ویلي چې دوی دنجونو تحصیل د شریعت د احکامو لمخې منه کړي د نړۍ دینی عالمان د دې پوینا چې را دي سي دوی ته د قناعت ورکړي چې دنجونو تعلیم او تحصیل روا دي ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی
د دقیقا داسې کوم مشخص ډول باندې دوی نه دی ویلي چې یعنی موږ یعنی د اسلام کې د نجونو زده کړې مشکل لري دا متفاوت دریزونه دي بعضې کټګوري وایي چې کلتوري مشکلات دي بعضې د دین د نظره توجیه کوي اما په عموم کې په افغانستان کې چې څومره هم علما دي هغه د دغو بندیز په مقابل کې غبرګون ښودلی دی د غیر اسلام سره په ټکر کې ښودلی او په همدې شکل په نړیواله سطح هم دغه کار شوی اما یوه موضوع ده کله چې موږ مثلا د طالبانو د سترې محکمې رئیس کوم نظام نامه او یا اصولنامه په نوم یو کتاب لیکلی په هغه کې دغه موضوع ته اشاره شوی دغه موضوع په اړه باندې لیکلی دی چې د نجونو زده کړې د اسلام د نظره کوم حرام نه دی او مشکل نه لري خو ولې باعث د فتنې دی او فساد دی ایجاد ګرځي زه فکر کوم دوی دغه قاید دغه قاید نه استفاده کو او دوی د موضوع منفي اړخ په نظر کې نسی دوی غواړي داسې یو ایډیال حالت رامنځته کو چې په هغه کې دی یعنی هیڅ تخطی دی یا انحراف اخلاقی انحرافات او دغه شی تر سره نشي اما دا په انساني ټولنه کې وجود امکان نه لري چې داسې یو حالت موږ رامنځته کو نو دوی د همدغه قاید نه چې د نجونو او د ښځو بهر ته تلل او یا کار کړل یا ښوونځیو او پوهنتونونو ته تلل باعث د فساد او د فتنې د ایجاد ګرځي همدغه قاید په اساس باندې زه فکر کوم چې دوی همدغه قاید ورته یو دلیل ګرځولای دی تر څو د نجونو په زده کړو باندې بندیز ولګي وي اما د موضوع نور ډیر اوبات کوم چې د افغانستان په پرمختګ د ټولنې فرفا د صحت په برخه کې د کورنۍ ته تاوتریخوالي په کموالي کې او په عموم کې د یو ټولنیز ثبات پرمختګ کولو کې د نجونو او د زده کړو تاثیرات چې کوم دي د موږ د ټولنې د پرمختګ لپاره چې کوم تاثیرات دي هغه دوی په نظر کې نه نسی اما دغه یو اړخ ک مثلا احیانا فتنه او فساد خو اصلا په غولي په اندازه باندې شاید منځته نشي اما دوی دغه د موضوع دغه بل طرف چې دغه باندې ډور ډیر فوکس کو او فکر کو چې دوی مکلف دي یعنی په کاملا توګه د دې مسایلو په ټولنه کې جلاوګيري وکړه او همدغه فکر کوم یو دلیل ورته ګرځولای چې باید نجونې په پانتونونو او ښوونځیو کې درس ووایي
مننه میرمن پلوشه کاکړ د نجونو او ښځو پر تعلیم او تحصیل د غرض کار بندیز به ستاسو په نظر د افغانستان لپاره څه عواقب لري
مننه زه باید تویم چې تاسو فکر وکړئ چې وخت یو هیواد کې چې نیمای نفوس یا وګړي خزی دي د هغه فلجول دا معنا لري چې د اقتصادي د لحاظ د سیاسي د لحاظ د نړیوال اړیکو د پاره په بین المللي توګه او بل ځای کلتوري د لحاظ نه هم چې منګه وس شرمیکو یو حقیقت ویم وخت چې کله چې زه په یو ځای کې وینا کوم خبرې کوم معنی خلک پښتنه کوي چې یعنی دا خو اسلامي لار نه ده ولید یو تفاهم تر نه رسیږي راځي تاسو د شریعت پرانا کې د نرم دریز د پاره علمی فقته او دلایل وړاندې کو بیا به موږ هغه ته کار وکړو زه چې کله دا خبره یا یو ځکه وینا کوم یو خبره کو ما ته وایي چې دا تاسو هیواد ولې توپیر لري تاسو ولې آیا دغه طالب د امور نه ده پیدا هغه طالب خور نه لري. ایا دا طالب نیا سوکو کورنۍ سوکو فامیلی سوکو یو چا زیږولی دی؟ تاسو فکر وکړئ چې د دې اغیزه زموږ د سیاسي د لحاظ نه په نړیوالو کې موږ ته د یو 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 تاسو ته سویم ما ته د یو ښځه په صفت داسې په امیانتو کې ویل لکه د یو شرم ټکی راته ښکاري چې زه بې بحث نشم کولی چې په دې یوویشتمه پیړۍ کې زما ښځه د کور نه د بهر اجازه نه لري او د تعلیم چې ابتدایي ترین حق د یو انسان چې په اسلام کې دی. بل ما ته خلکو ته نړیوالو ته او اسلامي هیوادونو ته زمونږ هیواد یا زمونږ د هیواد وګړي باسواده نه ښکاري په عامه توګه. زه تاسو ته وایم ځکه دوی وایي چې څومره دریو د علمیت کچه ټیټه ده څومره دوی نه پوهېږي چې اسلام څه ویلی او دوی څه کوي. ټوله نړۍ یو طرف ته ده او دا بل طرف ته دی. دا د بل دلایل دی د اقتصادي د لحاظ نه په کورنۍ کې شخړه پیدا کوي. څوک چې هغه څوک چې ښځې خود کفا وي یو څه معلمې وي ډوډۍ ځانته پیدا کوله خپل جامه یې اخیستله خپل لباس یې اخیستو په خپل کورنۍ ژوند کې یو احترام درلودو یو عزت درلودو هغې ته کم شو ورته هغه ټول مسایل ورته کمیږي او دا د تاوتریخوالي سبب ګرځي د اقتصادي مسایل. ام چونان دلته تاوتریخوالی د ښځو او د میړه په منځ کې ډیر عام تازه تاسویم پیدا کیږي د هغې خواستونو ته رسیدګي نشي کولی. بل موږ د اسلام ته په یو ډول یو اسلام ته یو خدای نه خواسته موږ صدمه وړاندې کوو چې موږ ویو چې نه ولې زموږ اسلام افغانستان ولې داسې فرق لري. موږ توبیرونکو د ګرځېدلو دپاره دا ام د اقتصادي داسې په مجموعی توګه ویم چې هم د اقتصادي لحاظ نه هم د سیاسي د لحاظ نه هم د ټولنیز ژوند د لحاظ نه موږ ډېره لویه صدمه لیدلې ده او دا صدمه ګورو چې به موږ جبران نشو کولی. بل یو غټ تفکیک یې منځته راوړی دی. بل په نړیواله کې زموږ سیمو ته دا یو غټ صدمه منځته راوړی په دې چې دوی فکر کوي چې پښتانه نه غواړي مکتب ته لاړ شي. زه غږ کوم زه دا ویم دا د واورې د ټولنې ټول زمونږ هیوادوالو ته چې دیری جبران نشي کولی. دا د افغانستان په بین المللي او په ملي توګه زمونږ د هڅې دي چې مونږ په قومونو او په ملیتونو او په نورو برخو کې موږ وویشل شو زموږ سیمې وویشل شي او دا اعلان کوي چې نه تاسو دا نه غواړئ دا ټکی چې تاسو نه غواړئ یا پښتون نه غواړي دا ډېر یو پرمانه ټکی دی او دا موږ ته صدمه رسوي به آینده کې د دې جغرافیې څوک نشي کولی. نو په دې اساس دا ستونزې موږ ته هم د کورنۍ د لحاظ نه هم د بهر لحاظ نه هم د اقتصادي لحاظ نه موږ ته ډېره صدمه رسوي.
ډیره مننه ښاغلی زغم. مخکې میرمن کاکړ د صدمې یادونه وکړه چې دغه مسایل چې اوس طالبانو مخکې کړي دي دغه محدودیتونه د به سخت عواقب ولري. دا چې نن ښځینه ډاکټرانې له افغانستانه په وتو دي یا هم د نور تحصیل مخې نیول سوې ده څو کال وروسته به تقریبا په افغانستان کې د دوی شمیر په نشت حسابي دغه مسولیت ستاسو په نظر چا ته راجي کیږي؟
دا مسولیت خو نو هم دوی ته راجی دی ځکه دوی وو چې کله قدرت ته ورسېدل په هماغه وخت نه شروع تر ننه پورې په مختلفو پړاوونو کې او په مختلفو برخو کې د نجونو په زده کړو باندې بندیزونه لګولي. اول په لیسو کې وو وروسته پوهنتون شو او د پوهنتون نه د اوس ګورو چې انسټیټیوټ باندې هغه قابلګي او نرسینګ هغه برخو کې هم دوی بندیز ولګو. نو د دغو ټولو کړنو مسولیت بیرته همدې ته راجی کیږي. د دغه کړنو نه چې هر څومره ضرر افغانستان ته کدی اقتصادي نظر وي کدی صحي نظر وي کدی ټولنیز نظر وي کوم مزرار چې افغانستان ته حکومت وونه چې افغانستان ته متوجي دي یا متوجي کیږي او خلک د افغانستان په همدې خاطر باندې مهاجرت تړ کیږي او د موږ د اقتصاد د نظر نه د یو راپور په اساس باندې موږ دوه میلیارډ ډالر تنها په کلانیش ډول باندې د موضوع د اړخ نه موږ zarar وینو. د افغانستان غوند یو غریب هیواد په نظر کې کوم ونه تو 2 میلیارډ ډالر په نظر کې ونه سو نو دا یو ډیر غټ رقم دی. نو د دې غټول او ضرر ک اقتصادي دی او ک پسیحي برخه کې دی د غټول ضرر د دې مسولیت دی تراجی دی او دغه 8 میلیونه خلک چې د افغانستان وتلی دي مهاجر شوی دغه اکثر دلایل یې همدغه دي چې د دوی اولادونو ته په افغانستان کې زده کړې اجازه نه ورکول کیږي او یو ښه راتلونکی د خپل ځان او د خپل آینده نسل لپاره نه ویني. په همدې خاطر باندې دوی مجبوره کیږي چې خپل وطن او هیواد پرېږدي او دغه لړۍ اوس روانه ده. ځوانان همغه دي په د اروپا ته په راتګ باندې په مختلفو لارو باندې مختلفو مشکلاتو سره مخ کیږي. په داخل د افغانستان کې فقر په هغو اندازې ته رسېدلی دی چې موږ داسې یعنی داسې پېښې په سوشل میډیا کې راځي چې یو کس ولاړ دی او خپل خلک دې تر بولي چې یعنې زه د مجبورۍ د لاسه خپلې ګردې خرڅوم. نو دغه ټول عواقب چې دي د دغه ټولو مسؤلیت چې دی همدغه ډلې ته چې دغه محدودیتونه دغه بې ځایه محدودیتونه چې نه د اسلام د نظره توجه کېدلی شي نه د هېڅ قانون او د هېڅ اصولو د نظره نه شي توجه کېدلی. دغه بندیزونو د وجې چې څومره ازرار هم افغانستان ته راجي دي د دغه ټولو مسؤلیت همدی ته ګرځي.
ډېر مننه میرمن پلوشه کاکړ. د نړۍ دینی و البته وټولو دینی عالمانو ویلي دي چې په اسلام کې د شو زونجونو پر تعلیم او تحصیل د غراسکار بندیز جواز نه لري. د طالبانو لوري ولی ورته غوژن نسی یا ډول ډول بهاني تراشي چې دغه کسانو څرګندونی په یو ډول رات کړی.
مننه درې د پاره چې زه په خلاصه توګه باید ویم درې د پاره چې دلایل نه لري. دلګي سره د قانوني دلایل نشته ده مقنوي دلایل نشته ده ځکه د یو کار نه دی ځانو باسي د یو خپل منځي اختلافات پایست دي کی چې د یو د درسند جلسو نه اوسي ځکه اسلام په ټوله نړۍ کې یو شی دی. اسلام یو مقدس دین یو پاک دین. اسلام د سې دین دی چې ان د انسانيت دین دی. اسلام د تمدن دین دی دا د مدنیت دین دی او متاسفانه چې دیو قانوني کننده دلایل نه لري چې په طرفه سي چلسو کې د دیو د نوسی او د دیو ګډون پکې نشي کولای کنه دا خو هیڅ خبره نه و کټول نړۍ یو طرف ته شي او د دې باندې باسو شي ځکه زمونږ همیشه هیله ده چې اسلامي نړۍ او زمونږ د منطقې دا ټول علما سره یو ځای کیږي او دوی باندې کې په ټول نړۍ کې د دادا خدای حق باندې کې مکتبونه باندې کې تعلیم باندې کې و اسلام د سویل دي بند شي لکه څنګه چې په ټول نړۍ کې خلاصو مکاتب په ټول اسلامي نړۍ کې منطقه کې خلاصو هم د سپرته اعلان کې چې نه اسلام ویل دي چې ټول بند وي که ټول هیوادونه کې اسلامي هیوادونه کې بند شو نو افغانستان د مومنی مننه موږ هم خوشاله شو چې اداقل ټول اسلام اسلامي نړۍ دا بند کړی دی مګر کچېرته یوازې په ټول نړۍ کې افغانستان د خوځو مکاتب او د هنجونو مکاتب بندوي دا معنا دې لري چې نقص دې دیو کې دی لکه څنګه چې په دری کې ویل کېږي چې اسلام بذات خود ندارد عیب هر عیب که هست در مسلمانی ماست زمونږ په خپل خلکو کې زمونږ په خپل هیواد کې زمونږ په خپل علماو کې چې دی یو دیو دریز نه لري بل دا د ایرې کار اسلام کې همیشه جهاد د ظلم د بربریت په مقابل کې شوی دی. ولې زمونږ خلک زمونږ دغه علما او چې دینی علما دي ولې دوی نه پاسي کوي ولې دوی غاټ نه پورته کوي ولې دوی خپل خواستونه نه کوي چې نه بابا دا نه دی دا غلط دی. وخت چې یو مسجد اسلامي مسجد په بل ځکه زما په یاد دی چې هغه شهید شو یو ځکه عمله په وشوغه د بابوري مسجد دی دلته ټول علما زمونږه پاسېدل او قیام یو کچ عقل ته یو مسجد ته توهین شوه دی درته شوه دلته چې دیو بچی د سواد نه محرومي کید درس نه محرومي کید نه لینا د هر څه د عمر نه دیږي زمونږه ټول کډرونه ټول علمي کسان ټول ډاکټرانه تاسو فکر وکړئ چې یو خزه چې دری یو مرمن چې هم دریو مرمن چې نامحرم سړی ته زی ډاکټر ته زی دری عواقب بسی خودی دې ایر نه راکنه پورته کوي دی پیږي چې مونږه معجزه دلیل نه لرو انې کوننده دلایل نه لرو متاسفانه چې مونږه دا شی قبول کړو ځکه د صدر د اسلام نه تر اوسه پورې دا څه نه دی شوی لکه کوم کار چې دی کوي. اوله دوره کې و مونږ ولزه البته یو بده تجربه و دوهمه دوره کې خو
مونږ فکر کو چې نه دی نړیوال سره کینی نړیوال تعهدونه دي او دی دا تعهدونه امضا کوي دا ټول به خی هر څه به خش په تاسو سره دی د ناسته توان نه لري زه باید په صغر به تاسو ویم دی د اسلامي نړۍ ته جوابونه نه لري چې دی قناعت ورکړي خپل منځي اختلافات لري چې دی نشي کولای چې دلته لاړ شي یعنی خو مشکل نشته مشکل په چی شي کې دی کنن خو چې یو ماشوم ته مو یو دغه مشکل هم د ارزیابي کوي لکه زه یې چکو کچیرته دلایل ولري ولې نه کینی زه یو دلیل لرم او ما تر قناعت راکې نړیواله تر قناعت که نړیوال ټول اسلامي نړۍ غلط کار کړي نن بعض اسلامي هوادونه کوم اشتباهات چې کړي دي چې خوسته یا اجازه یا د ډریوري یا د موزیک د هر څه نه ورکړي هغه پوهیږي چې نه دا کار اشتباه و منګه د یو انسان په توګه خپل حق وړو یو انسان په توګه منګه بشر په دې نړۍ کې منګه زیږول شوی یاستو منګه خپل جنسیت خپل نه دی تعین کړي منګه تم دا جنسیت خدای را کړی دی دا جنسیت د مور په ګیډه کې زما سره خدای را کړی دی چې زه یو مېرمن پیدا شم زه یو ښځه پیدا شم زه یو جنۍ پیدا شم پس دا خو زما ګناه نه ده پس دا خو زما ګناه نه ده ځم دا حق چې تاسو جنسیت د یو نر تعین کړی دی خو زه یې هم تعین کړم پس ګناه څه ده دا دی په اسلام ته دا صدمه وردی چې دا نقص دی دا د څه معنی لري چې زما شک په هغه چا راځي غیر اسلامي شک په هغه چا راځي چې د دغه ابتدایي حق نه خزه محرومه وي
بله
منه تاسو ډیره مقاصره مې په دې کار باندې
بالکل
کور ده ټول د افغانستان هر فرد هر وګړي هر مېرمن
مننه شغل زغم افغان چارواکیه اوسنی حاکمان وایي چې دوی دغه بندیزونه ممکن د وخت په تیرې دوه سره لری سي په دې خاطر چې دوی وایي چې یو فضا ایجادوي دا سي امکان ګوري چې طالبان پر شو ځونجونو د لګول سوی محدودیتونو کمول ته غاړه کشیر دي
زه فکر نه کوم دغه خبره هغه یو یعنی یو لار ده چې دوی په دې باندې دي ولست د احساساتو د کنټرول اولو او د داسې یو حالت نه د مخنیوي چې مثلا خلک د دوی په مقابل کې یو غبرګون وکړي د دغو د مخنیوي لپاره د دغو خبرو نه کار خلی که چیرې موږ وګورو په اوله دورو کې د دوی او دوی چې کله اوس قدرت ترغلي دوی په مراحلو کې دغه بندیزونه زیات کړي دي نه د دې په ځای چې مثلا د شرایطو د ایجاد کولو دپاره یا د شرایطو د برابرولو دپاره دوی کوم کوشش کړی وي او شرایط که موږ په نظر کې ونیسو مخکې هم شرایط کې کوم مشکل نه و د نجونو ښوونځي جدا وو په پوهنتونونو کې دی د یو څه وخت لپاره ورځې جدا کړلې همداسې صنفونه ورته جدا کړل نو د شرایط په ډېر اسانۍ سره مهیا کېدلی شي اما موضوع دا ده چې د دې پر رهبرۍ پراس کې کوم کسان دي هغه په خپل فکري او ایدیالوژیک لحاظ باندې د نجونو د زده کړو سره مشکل لري او دغه خلک چې میډیا ته راځي په میډیا کې خبرې کوي هغه په یو شکل باندې غواړي د خلکو د احساساتو د کنټرول لپاره د دغو طریقې نه او د دغو خبرو نه کار واخلي نور زه خپل فکر نه کوم چې دی او کا دغه بندیزونه په اساسه باندې لري کا د دې هیڅ امکان نشته یو کده چې مثلا د دې پر رهبرۍ کې تغییر شي او نوې کسان د یو هغه متفاوت نظر ولري هغه شاید امکان ولري اما په ټوله کې دغه د دې وادي چې کومې دي د شرایط او یاد نور خبره دغه تاسو ولست احساسات د کنټرولولو لپاره او د یو غبرګون د مخنیوي لپاره دغه خبره ترسره کیږي
ډیر مننه میرمن پلوشه ککړ وخت کم دی کډاره تو وایس چې د سیمې هیوادونو یا هغه سازمانونو چې پر طالبانو نفوذ لري په دې برخه کې څه کولای شي چې طالبان خپل دریض د شو ځونجونو په وړاندې نرم کړي
مشروط شرایط به پی کې دي کوم چې دیو دي تمویل کوي یا ناست ولاړه او یا بین المللي تعهدونه ورسره لري هغه په شروطو باندې باید ورسره کې خوستل شي هم اسلامي هیوادونه هم غیر اسلامي هیوادونه چې دي ورسره تعهدونه کړي دي او په خپل هغه تعهدونه چې کوم دیو دي کړي دي دوی باید پابندي ولګول شي او دوی باندې مشروط شرایط باندې همیشه دا تاکید کوم چې دوی باندې دا قیدات راوړي او دوی سره بین المللي او ملي کانفرنسونه کې کینی او یو مطلوب نتیجې ته ورسیږي
ډیر مننه شغله زغم ستاسو نظر به وورو چې د سیمه هیوادونه او بنسټونه په دې برخه کې څه کولای شي
نو کومو تاسو وګورو د اسلامي همکارۍ سازمان مخکې هم اعلان سره کړی علماء مختلف خپل نظریات په اړه ورکړل د کانفرنس دایر شو نو ټول دغه کړنه د اسلام د نظر رات کړی دی او د اسلام د نظر نه توجه کیږي دا په عموم کې نړیوال ټول نړیوال نړی ټول هیوادونه او سازمانونه باید مشروط مثلا که در افغانستان سمرستی که یا که دوی سر تعامل که باید بشری حقونه قربانی نشی طول بشری حقونه پا خواست اول دیخز و دیکار و دیزدکل و حق بیزون دیده و دی تزمینه پا افغانستان که هر دول تعامل دیده سیدل و سر رخبل دی نرایوال قوانین و یو خلاف عمل دی او در افغانستان دی خلق و سر مرد افغانستان دی رتلون که نسل دی طول سر یو خیانت گرنل که دلیشی
ډیر مننه 25 دقیقې بحث ول ازادي رادیو مو ووریدنن مو په افغانستان کې پر انجنو او شوزو د لګول سو یو محدودیتونو په اړه خبري وکړې دغه بحث ملمنه و د پانتون پخوانی استاد وحید الله زغم دغه راز د شوزو د حقونو فعال پلوشه کاکړ لوریدونکو هم مننه چې دغه بحث یې را سره وورید ازادي رادیو هر ورځ 24 ساعته له تاسو سره ده